اوریدونکو مشال ریډیو ته هر کله راشي. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 3 بجې شوې دي. د دې خبرې غړی د قربه په هیڅ زما مجید بابر نیکی هلی اومنی. په روانه خبرونه کې بعد افغانستان په پروان ولایت کې د بمی چودنو له امله د مرګ جوبلې حال ووري. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د پاکستاني رسنو هغه راپورونه رد کړي دي چې ګوندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلی کلنټن پاکستان ته ګواښونه ورکړي دي. اونۍ د خبرونه نړۍ رنګونه هم د دې خبرونې د پای یوه برخه جوړوي. خو اول ورځو فرخنده وزیر ته چې خبرونه ته وورو.
د افغانستان په پروان ولایت کې د تیلو ټانکر چاودنې له امله لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. د امریکا صدر باراک اوباما وایي قذافي په لیبیا کې د جمهوریت راوستلو چانس ته لاس ورکړی وو او په ترکی کې زلزلې 4,950 کسان وژلي او دغه هیواد نړۍ ته د مرستو اپیل کړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په پروان ولایت کې د تیلو ټانکر چاودیدلو له امله لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي او 15 نور یې جوبل کړي دي. افغان چارواکي وایي د غبم د تیلو په یو ټرک کې پټ ایښودل شوی وو چې د نهې په شپه وچاودیدلو. یو ځای چارواکي ویلي د غبم هغه وخت وچاودیدو کله چې خلک د ګاډي نه بهیدونکي تیلو راټولولو لپاره راغون شوي وو. د چارواکو په خبره په پیښه کې زخمي شوي کسان چاریکار، بګرام او کابل اسپیټالونو ته رسول شوی دي او د زینو حال پکې د اندېښنې وړ خودل کیږي. د پیښې پر تر اوسه چا پر غاړه نه دا اخیسته. د پېښور ډي سي او سراج احمد خان دغه خار په زریاب کالونۍ کې د دوو کسانو د نیولو وارن جاری کړی دی چې خپل بچو ته د پولیو د مخنیوي د ساسکو ورکولو نه انکار دي. د پېښور د ډي سي او ویان فیروز شاه مشال ریډیو توای
ته یو کورنۍ دا واغوی د خپل ماشومان ته د پولیو قطرې اچول نه انکار کوي چې هغه کې سمد اول د فقیر او جانزیب سنا فقیر د دوه ورونو شیدغه د و ماشومان دی واغوی د خپل ماشومان ته د پولیو قطرې نه انکار یو. نن مخام پورې واغوی مونږ ته ریپورت راکړي سیو.
دا وخت په ټول پاکستان کې د پولیو په ضد روان کمپاین دویمه ورځ ده او حکومت ځکه په دې لړ کې سخت ګامونه اخلي چې په دغه هیواد کې د پولیو ناروغي له منځه یوسي. د صبح خیبر پختونخوا په اف ار ټانک سیمه کې د فرنټیر ورکس اورګنایزیشن د یو ګاډي د سړک غاړي بمی چاودنې په پیخه کې د دغه ادارې درې کسان جوبل شوي دي. دغه چارواکي جنوبی وزیرستان ته روان وو چې د پیخې اخکار شول. بلخوا په بنو کې د پولیسو د یو ګاډي د اوریدو له امله شپږ پولیس جوبل شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر وایي چې ډېر زر به له پاکستان سره د خوست او میرانشاه ترمنځ د غلام خان له لارې په رسمي ترانزیت خبري وکړي. ډاکټر انوار الحق احدی د نهې په ورځ په خوست کې د قومي مشرانو، دینی عالمانو، د مدني ټولنې استازو او دولتي چارواکو ته په یوه غونډه کې وویل چې د غلام خان لاره د سپین بولدک او تورخم نه نږدې او اقتصادي ده او دوی غواړي چې له پاکستان سره د خبرو ترڅنګ هیواد دننه هم د دې لارې د عملي ترانزیت لپاره د خپل حکومت له اړخه هم د ترانزیت ټولې اسانتیاوي برابرې کړي او زیاتوي
چې کله چې کابل ته لاړ شم نو زه به خپل مامورینو ته دا وظیفه ورکوم فوري د پاکستان د حکومت سره دا موضوع مطرح کړي او په کم وخت کې یعنی په ظرف د یو دوه میاشتو کې موږ وکولای شو دغه موضوع نهایي کړو د دې لپاره چې د لارې نه صحیح استفاده وشي.
له طالبانو وروسته د نوي حکومت پر راتګ ولسمشر کرزي د خوست له خلکو سره څو ځلې ژمنه کړې وه چې د غلام خان لار به رسمي ترانزیت کیږي خو تر اوسه دا ژمنه نه ده عملي شوې. ترکی چې وړاندې د زلزلې په لړ کې د بهرنۍ مرستې پیشکش رد کړې وو اوس یې نړیوالې ټولنې ته د مرستې غوښتنه کړې ده. د ترکی د مطبوعاتو تر مخه د دغه هیواد حکومت د اسرائیل په ګډون دیش هیوادونو ته خواست کړې چې د بیړنۍ مرستې سامان، خیمې او تیار کورونه دې ورته ورکړل شي. دغه زلزله چې د تېرې توار په ورځ په ختیځ ترکی کې راغلې وه کچۍ 1.2 وه او لږ تر لږه پکې 4,950 کسان مړه شوي او په زلزله کې د 2000 نه زیات کورونه تباه شوي دي. بلې لوري متاثرین شکایت کوي چې انتظامیه په چټکه د ژغورنې عملیات نه ترسره کوي. د امریکا صدر باراک اوباما وای د لیبیا په خوانی واکمن معمر قذافی په خپل هیواد کې د جمهوریت راوستلو موقع له لاسه ورکړی و چې وژنه یې په نړۍ کې ټولواک مشرانو لپاره یو پیغام دی. اوباما د ان بی سی چینل په یو پروګرام ټونایټ شو کې کوربه جیلینو ته وویل چې قذافی په خپل هیواد کې ویره تره راوستې وه او د سلویخت کالو لپاره یې د ترهګرۍ ملاتړ کړی و او زیاتوي
This is somebody who for 40 years has terrorized his country.
د سلویخت هغه د سلویخت کالو پورې د ویری ترهې لاري حکومت کاوه د ترهګرۍ ملاتړی وو او د عربي هیوادونو د پاسون پر مهال ورسره دا موکوه چې واک پریدي او په پر امن طریقه جمهوریت ته د انتقال لپاره لار هوار کړي. مونږ هغه ته کافي موکوه ورکړې وو خو هغه داسې ونکه. د ولسمشر اوباما دا خبرې له هغه وروسته مخې ته راغلي چې قذافی د وژل کېدلو 15 ورځې پس په صحرا کې په یو خفیه ځای کې ښخ کړل شو. په تیونس کې د نیمګړي رسمي نتیجو تر مخه منځلارې اسلامي ګوند النهضه په انتخاباتو کې کامیابۍ لپاره تیار ښکاري خو بیا یې هم د اکثریت په بنیاد ووټونه نه دي ترلاسه کړي. النهضه پارټي له اول نه په ووټونو کې د کامیابۍ دعوه کړې او مخالف ګوند پی ډی پی خپله ماتې منلې ده. د هیواد انتخاباتي عمل د څارنې په مقصد ورغلي د اروپایي ټولنې د ډلې مشر مایکل ګیلر په تیونس کې یوې خبري غونډې ته وویل د تیونس خلکو د عربي هیوادونو پاسون د نه د یوې لوی ګټې په اخیستلو په پاکه او شفافه لاره انتخاباتي عمل سرته ورسوو. النهضه ژمنه کړې چې په هیواد کې به سیکولر جمهوریت راوستلی شي. او وروسته خبر دا چې نن بعد یورو زون مشان د یونان په مالی مسلو خبرې کوي. تمه سرګندېږي چې د یورپی هیوادونو مشان به په یورپ کې د مالی مسلو او یونان ته په قرضو ورکولو نن یوې نتیجې ته ورسیږي. دا خبرونه
اوریدونکو خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې زموږ همکارې فرخندا وزیر وړاندې کول. د دې خبرونه په زولې کې د نورو راپورونو ترڅنګ دا راپورونه به هم اورئ. د افغانستان په پروان ولایت کې د باګرام هوایي ډګر سره د تیلو په یو ټانکر کې د بمی چودنې لامل لس کسان مړه شوي دي. یو ځایي ډاکټر وایي
برماګه در حدود 35 نفر مجروح د شفاخانه چارکار مراجعه کرد و 3 نفر شهید.
دو ویل چې دتا تر اوسه پورې 3 مړی راول شوی دی او 15 زخمیان. د پاکستان رسنو په خپل راپورونو کې ویلي وو چې میرمن هیلی کلینټن پاکستان ته غوښونه ورکړې دي، خو په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت ویان مارک سترا دا ردوي او وایي داسې هیڅ خبره نشته.
What the secretary was referring to specifically was the fact that there is a threat from terrorism here in Pakistan. Now those are two very very different things. Obviously the secretary never threatened Pakistan.
دویل مرمن هیلی کلینټن چرې هم پاکستان ته غواخ نه دی ورکړې. د دې خبرونه په پای کې به ونیز خبرونه د نړۍ رنگونه هم وري د مشال تر څنګه سي. اوریدونکو دا مشال ریډیو دی. مشال ریډیو د سحر د 9 بجو نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې هر ورځ تاسو لپاره 9 ساعته خبرونه راوړي. په دې خبرونو کې تاسو خبرونه ونیزي خبرونه او سندره او د دنیا کې چې څه کیږي هغه تاسو لپاره راوړي. ورزو د دې خبرونه رومبي راپورته په پروان ولایت کې د تیلو د ټانکرو د چاودیدو په پیښه کې د مرګ جوبلې شمیره شپېتو تل ور شوې ده. په سیمه کې د مشال خبريال نقیب الله د ځای چارواکو په حواله وایي چې په دې پیښه کې د لسو پورې کسان وژل شوي او د 500 په شاوخوا کې نور جوبل شوي دي. نور تفصیل د نقیب الله متنوال اورو.
د افغانستان مرکزی ولایت پروان کې د باګرام هوایي ډګر ته نږدې د تیلو دیو ټانکر په چودنه کې نږدې 500 کسان مړه او ژوبل شوي دي. د پروان د ولی ویان د روشنه خالد وایي چې دغه چودنه 13 شپه د توبه جو په شاوخوا کې پر هغه سړک وشو چې د باګرام هوایي ډګر ته ځي. د نوموړي په وینا لومړی یو مکناتسي منچې د مخالفینو لخوا په هغه ټانکر کې چې ټاکل شوی و میدان ته ننوځي وچاودید. ټانکر سره یو خلک د تیلو د ترلاسه کولو لپاره ورته راټول شول، خو وروسته په ټانکر کې بل چودنه وشوه. دوهمه چودنه ډیره قوي وه او نږدې 500 کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. خو د پروان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد قاسم سیدی وایي چې د پروان روغتون ته له دې پیښې 3 مړي او 15 ټپیان راوړل شوي دي.
برموګه در حدود 35 نفر مجروح د شفاخانه چارکار مراجعه کرد و 3 نفر شهید.
د پروان د امیر وختي رئیس ډاکټر محمد قسیم سیدی زیاته کړه چې یو شمیر مړی او ټپیان د پنشیر ایمرجنسی روغتون او د بګرام ولسوالۍ کلینیک ته هم وړل شوي دي. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
دا مشال رادیو ده. اوریدونکو ورزو د بلوچستان سرخار کوټې ته. بلوس ملت پالی ګوند، بلوچستان نیشنل پارټی، منګل ډلوایی په بلوچستان کې روان په انتخابي فهرستونو کې افغان کډوالو ځان رجسټر کړی یا په دې هڅه کې دي. د ګوند په ټکو کې د دې عمل مخنیوي ونه شو نو دوی به په راتلونکو کې سخت احتجاج وکړي. هلته پښتون ملت پالی ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټي په افغان کډوالو لګېدلي تورونه ردوي. نور تفصیل د نیاز مساخیل نورو.
بلوچستان نیشنل پارټی منګل ډلوایی په بلوچستان کې په لکاو افغان کډوال اوسېږي او دوی هڅه کوي چې په روان انتخابي فهرستو کې ځان رجسټر کړي. د یاد شوي ګوند په وینا ګڼ شمېر کډوال په دې کې بریالي شوي هم دي. د بی ان پی منګل یو مرکزی مشر عبدالمجید کاکړ په دغه اړه و مشال ته وویل،
په بلوچستان کې چې کوم غیر ملکي خلک دي، چاہے هغه افغان ماجد دي، چاہے هغه د ایران سره راغلي دي، چاہے هغه د بل خوا سره راغلي دي، موږ وایو چې دا دي په اندراج نه کیږي. خپل په تیر باندې چې دلته مقامي کوم دغه چې دا پاکیت تبدیلیږي نو په دې وجه باندې زموږ پاتې د دې غندر نه کوي.
عبدالمجید کاکړ زیاتوي، په انتخابي فهرستو کې د بهراني وګړو د رجسټر کېدو توان به ځای اوسیدونکو ترلاسه کوي.
چاہے دہشتگردی پاوالہ رواخ ہے، چاہے د معیشت پاوالہ رواخ ہے، چاہے د انجینئرنگ، چاہے د نوکری، خدا خلق تو چنن، چاہے دا افغان مسجد یا ایرانی بلوچ مسجد، دا سبا تا فسیت کی بدای تا سر دغه کی او بیا بدای استفن معیشت باندې مثلا انداز کی چې نو په دې وجه باندې بلوچستان شت پاتی د دې چې دی غندل نکړي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او د بلوچستان اسمبلی په خوانی غړی عبدالرحیم زیارتواز د بی ان پی درې ځنه منی دی. وای
دا افغانستان کډوال چې دی بیرته نادره په خپل کارډ ور جاری کړی دی او هغه کارډ کمپیوټرایز کارډ دی. دا هغه کارډ ولډر هیڅوک هم په انتخابي فهرست کې د ځان اندراج نشي کولای. نو په دې توګه باندې نه د افغانستان کډوال اندراج روان دی او نه په دې معنا په خانشماري کې دا هغو برخه وه. دا د غسې واویلا جوړول دي دلته چې پخوانی بوګس غلطی ناروا مردم شماری د حکومتو په زور باندې بلوڅ کړی وي. د هغه د پټولو د فار دا یو لوی واویلا دوی جوړ کړی و. دا واویلا یې کوله.
د انتخابي فهرستو د تیاری په پروسه کې شامل یو چارواکی خیر محمد وای چې دوی د افغان کډوالو یا نورو بهرني وګړو اندراج نه کړی او نه د په وینا دا ممکن نه ده. ولې چې کډوال لزای اوسیدونکو لري په کمپو کې د کډوالو په هیڅ اوسېږي. خیر محمد زیاتوي،
موږ لګیا یو کور پر کور باندې کوم مسران لغو سره مجلس کو او اپشتن زمي کو سیا کوم شایز موږ په کاري ډیټا خاص کر کومې شنخت کارت نمبر په دا کې مطلب خالی موږ هغه خلکو کو کوم پاکستانیان او سلچا سره پاکستانی شنخت کارت نه هغه موږ په دغه کې نه سملو.
یاد دې وي چې در روانو ټاکنو یا انتخاباتو لپاره په ټول ملک د انتخابي فهرستو د تیاری پروسه به د رواني اکتوبر میاشتې تر پای پورې دوام ولري. دا خبر هم د پام وړ ده چې د بی ان پی په شان نور بلوس ملتپالو ډلو په خوا هم پر افغان کډوالو تورونه لګولي چې دوی د پاکستانی اوسیدونکو په هیڅ ځان رجسټر کړي یا په دې هڅه کې دي. نیاز مسخیل، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو نوې خبرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګډ ګډ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راوړو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
اوریدونکو نن د چهارشنبه ورځ ده او د نړۍ رنگونه چې زموږ همکار ګلایاز تاسو لپاره برابروي نن به تاسو د دې خبرونه په پای کې دا ووري. ورزو یو بل راپور ته، پاکستان کې د امریکای سفارتخانه وایي چې خارجه وزیر هیلری کلینټن کله هم پاکستان ته دړکی نه دی ورکړی او پاکستانی مطبوعاتو د نوموړي مرکې ته غلط رنگ ورکړی. بل طرف ته کارپوهان وایي چې که پاکستان د ترهګرۍ خلاف کوټلي اقدامات ونه کړ نو دا به پخپلا د پاکستان او پاکستانیانو لپاره کړمې راولاړې کړي. ورزو د ریاض مساخیل دی رپورټ.
مشال ریڈیو سر خبرو کې د امریکایي سفارتخانه ویان مارکسټرا هغه ټول خبرونه بے بنیاده او غلط وګرځول چې پاکستانی ورسپانو او مطبوعاتو راغستي وو چې ګنې که پاکستان د حقانی ډلې یا ترهګرو په ضد عملیاتو نکړه نو د دې به خطرناکې نتیجې رابرسېرې شي. د ده وینا وه چې امریکا غواړي چې پاکستان سره په شریکه د ترهګرو خلاف عملیات وکړي چې دا شان ټوله سیمه او خلک د ترهګرۍ نه محفوظ شي. مارکسټرا زیاتوي
خارجه وزیر هیلر کلینټن چې کومه خبره کړې ده هغه داسې ده چې پاکستان کې د ترهګرۍ نه خطر ده، دغه چن افغانستان او امریکا کې هم ده. نو د هغې د خبرې مطلب دا دی چې خطر د ترهګرۍ نه ده، او د دې چې کومې نتیجې رامخته شوې هغه به خطرناکې وي. پاکستانی مطبوعاتو کې دې خبرې لا بل شان رنګ ورکړی شوی دی. دوی وایي چې که موږ د ترهګرۍ خلاف په شریکه کار ونه کړو نو نتیجې به یې ښه نه وي. نو دا دواړه جدا جدا خبرې دي، او خارجه وزیر کله هم پاکستان ته د لکان نه ده ورکړی.
د امریکا د اندېښنو په اړه چې کله مشال ریډیو د دفاعي او سیمه ییزو چارو د کارپو خادم حسین نه تپوس وکړو نو هغه وی چې پاکستان له د خپل هیواد او د خپل خلکو په خاطر د ترهګرو خلاف سخت ګامونه اغستل پکار دي. ګنی حالات داسې اړخ ته روان دي چې پاکستان به یو ورځ په نړیوال ورورولې کې یوازې پاتې شي. د زیاتوي
خبر ورسی دا کی ریاست و سماج مکمل توگا دی تہذیبی ارتقا نا آئسولیشن اختیار کی جداشی او دغه شان د سیمی او نړیوال ریاستونو ته خطر جوړی شي نو دا خطر د بهر نوم کیدی شي.
د خادم حسین په وینا پاکستانی پوزی چارواکو او اسټابلیشمنت لا خپل سوچ کې بدلون راوستل ضروری دی، او د سټریټیجک ډیپ خبره باید چې اوس پریک دی. ریاض موسا خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو دا مشال ریډیو دی، او تاسو د پاره دا خبرونه خبروي ورو د دې خبرونه یو بل راپور تا. پاکستان او په خاص توګه کراچۍ هغه ځای دی چرته چې خبریالان هر وخت ژوند د خطر سره مخامخ وي. په دې خار کې وخت په وخت د بیرابیرو ډلو لخوا خبریالانو ته ګواښونه کیږي، نه صرف ګواښونه بلکې په دې خار کې خبریالان وژلې کیږي هم. په دې نږدو کې د ولی خان بابر کیسه لا خلکو نه حیران ده. د دې له وجې زیاتره خبریالان په وطن پریښودلو مجبور شوي دي. د خبریالانو د ساتنې کمیټې سی پی جی په دې حق لا یو راپورټ برابر کړی چې زموږ همکار منور شاه تاسو ته وړاندې کوي.
د خبریالانو د ژغورلو د کمیټې یعنی سی پی جی د ایشیا د سانګې رابطه کار بوب ډیټس په خپل یو ریپورت کې لیکي، د پاکستان په کراچۍ ښار کې د یو شخصي ټلویزیون د خبریال ولی خان بابر د وژنې وروسته د دې هیواد زیاتره خبریالان په حق دي چې د خپل ځان او کورنۍ په ژوند ویریږي. لیکوال وای په نیویارک کې د دوی دفتر ته د کراچۍ یو خبریال راغلی وو، او هغه اندېښنې یې څرګندې کړې چې د کومو دوی د وړاندې نه توقع کوله، یعنی هغه په خپل وطن کې یو ښه ژوند او شاندار کار روزګار لرلو، خو د ژوند د خطر وروسته یې خپل وطن پریښودو او د نیویارک په یو وړوکي کور کې په ژوند کولو مجبور دی. بوب لیکي دی او د همکار مینډیز د خبریالانو د ساتنې په دې پروګرام کې د ډیر داسې خلکو سره ملاو شوی دی چې په خپل وطن کې ترې ښه ژوند، ښه روزګار او ښه رهایش پاتې کیږي، او په امریکا کې د خاموشۍ ژوند یوازې په دې وجه غوره کوي چې د هغوی او د کورنیو ژوند یې محفوظ شي. بوب وړاندې لیکي چې دوی د کراچۍ نه راغلي دغه خبریال ته واپس د خپل وطن اتللو لپاره ډیر ډاډ ورکړو، خو هغه ورته په جواب کې ویلې چې واپس لاړ شي نو هر څه به ویني خو رښتیا به نشي ویلې، او کوي نو هر وخت به د ویرې ډک ژوند تیروي او یو نه یو ورځ به ورک او یا وجل شي. د بوب ډیټس په وینا د خبریال ته د متحده قومي مومنت یعنی ام کیو ام نه خطره ده. ام کیو ام آزاد خیال سیاسي ډله ده چې په سند او په خاص توګه په کراچۍ کې هر وخت د سیاسي مقابلې په جنگ کې بوخت وي، او داسې اندېښنې څرګندېږي چې کارکونکي زیاتره خبریالانو ته دړکې ورکوي. لیکوال په جیو ټلویزیون کې د ولی خان بابر د همکارانو د خولې لیکي چې د هغه په وجنه کې ام کیو ام ککړ دی. د دې ترڅنګ د لیکوال په وینا زیاتره خبریالان دا شک کوي چې د لندن د یوې ویبپاڼې لپاره کارکونکي خبریال فیصل قریشي په وجنه کې هم د ام کیو ام لاس دی. بوب د 13 اپریل او مې په میاشتو کې خپل د کراچۍ د سفر په لیکي چې د میټرو ټلویزیون همکارانو ورته په دغه مقویلی دوی شک کوي چې په خبریال نوید کمال د قاتلانه حمله شاته هم د ایم کی ایم لاس دی. خو دغه خبریال په خپل وای هیڅ نه دی خبر چې دا کار چا کړی. خو دا پیښه د کراچۍ په حق لا د هغه د یو ریپورت شایع کېدو وروسته رامنځته شوې. لیکوال وایي د ولی خان بابر د وژنې په تور کې د ایم کی ایم د یو څو تنو نیولو نه علاوه په دې لړ کې حکومت نور هیڅ کاروایي نه ده کړې. او همدغه وجه ده چې په نیویارک کې د سیاسي پناه اخیستلو په لړ کې د دوی دفتر ته راغلي خبریال ته دوی ډاډ او تسلي ورکړه. خو دوی اندېښمن دي چې یو بل قابل او ذهین خبریال به خپل وطن او پیشه پرېږدي او د مسافرۍ شپې به شروع کړي، ځکه چې پاکستان کې هیڅوک هغه ته تحفظ نشي ورکولی.
دا مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو یا منځنی سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویو 2113، 15,115 او 15,140 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ لالارې په www.mashalradio.com باندې پاک او صفا اوریدل شي.
اوریدونکو د مشال ریډیو په ویب پاڼه نه صرف دا خبرونه اوریدئ شئ، تاسو خبرونه لوستلی هم شئ، ویډیوګانې دي کتلی هم شئ، تصویرونه دي هغې نه خوندونه اخیستی شئ. ورځو د دې خبرونې بل یو راپور ته. د سوابه د زړوبي کلي یو ځوان همایون د دوبی په یو جیل کې په دې جرم سزا تیروي چې د هغه د لاسه د کمپنۍ یو بس اوړېدلی و چې پکې 12 مزدوران مړه شوي وو. همایون خو خپله 1 کاله سزا تیره کا، خو اوس هغه د هر مړي په سر 2,00,000 درهم دیت نشی ورکولی. د هغه مور د هغه د ژوند لپاره د پاکستان او دوبه حکمرانانو نه خیر غواړي. خالد خان د دغه مور سره خبرې کړې دي او دا راپور برابر کړی دی.
د سوابه د زړوبه کلی همان رحمان د خپل غریب کورنۍ نیستی غوسولو لپاره 15 کال وړاندې دوبه ته لاړو او هلته په یو کپنه کې د ډرایور په هیڅ نوکری تر لاسه کړه. خو قسمت داغه ملګرتیا اونکړه او د مزدورانو ډک بس د یو حادثې ښکار شو په کوم کې چې هغه په خپل هم سخت زخمی شو او 12 مزدوران په حق ورسېده. د همایون مور د دغه پیښې په حق لا مشال ریډیو ته صدا رنگ وایي.
اگر څنګه سوال سم پاس کا ان دې ورته وی تاسو خو خپل پاسپورت نه پیټو کې خې دې زما کې خیر بهر زما چې څنګه لړ لیسن هغه څه دې انشورنس می هغه ما ته وی امي وای زما انشورنس ته وای زما لیسن شته زما خلاص څه یې لیسن څه وای خو دا سب اکسیډنٹ او هغه د الله نه راغه دې پکې بچ دا خو د الله کار دې کوم څه نشو ویلې.
د دوبه عدالت همایون وکاله کېد او لزر درهم جرمانه کړو، خو بیا همایون د دغه فیصله خلاف اپیل وکړو او دغه سزا درې کاله او زر درهم شوه. خو د دې هیواد د قانون تر مخه همایون به د هر مړي په بدل کې 2,00,000 روپۍ درهم دیت ورکول وو. د همایون مور وایي چې دوی د دومره غټو پیسو بندوبست نشي کولی. هغې سره دا غم دی چې هغه به د خپل زړه ټوکړه په خپل ژوند ونه ویني.
انتظار
د همایون مور چې د خپل خپلوانو سره پیښور پریس کلب ته راغلی وه او د خپل زوی د ژوند دپاره د پاکستان وزیر اعظم صدر او د دوبی شیخ نخواست کولو دوی سره دی یا مالی مرسته وکړي او یا دې د دې د زوی دغه سزا او دیت معاف کړي.
وزیر اعظم نه تور نه چې څه صدقه کیږي ما سره دې امدادو کی نو دا د دې پیسې دی ورکی سن اسه دا خو دیو کی کنه دغه ګورو وکاله تیر کړل ولا سزا یې پورا کړه نو اخر دور له سزا نور ولا سو ورګي.
د همایون پنوم په کلی کې یو چنغاله هم پته مناسته ده او د همایون مور سره که یو خو د خپل د زوی د جون غم دی نو بل خو د خپل پښتو هم فکر کوي او وایي چې د زوی مین نن هغه د خپل کور راوخ کله او د خپل زوی د جون لپاره انصاف غواړي.
زګه چې دلم پیغله جنین بندي والا کړی دا کوئی دن وی والا کړی دا اتا صحه پته چې پښتنو دا رواج دي چې جنین وړي لا کور کې نکې او زه ډیر د مجبورۍ نه راوته ما او ډیر د هغه نه تاسو پته د پښتنو چې ما په سبا د څنګه خبرې کی خو چې سم ټول د ماسته زما سره د مدد شي زما دا بچې د کشرې.
د همایون د کورنۍ د وینا تر مخه هغه سره د دوبی ډرایونګ لایسنس او د ګاډي انشورنس هم او دغه ملک د قانون مطابق په ناګهانی حادثه کې د مړو او ټپیانو معاوضه انشورنس کمپنی ورکوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
سلام مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان،
طارق قرقزی، مشال ریڈیو، کرم ایجنسی،
فرحات شنوارے، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی،
عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو
د کابل نا تر واشنگٹن د مشال ریڈیو ټول خبر اعلان پدی هڅه کی دي چې تاسو د پاره نوی نوی راپورونه برابر کیو. تاسو ته مونږه زمزمه کو ورزو یو بل راپور تا اوریدونکو. په خیبر پختونخوا کې د میډیکل کالج د پاره ټیسټونه شوې دي. زمونږ همکار فرهاد علی شاه په دغه انټری ټیسټونو باندې یو راپورټ برابر کړی دی. راځي چې په ګډه وره
د خیبر پختونخوا په ټولو میډیکل کالجونو کې د کال 2021-22 د پاره د داخلو نتیجې اعلان کړې شوې دي او میرټ لیست یې د صوبې په ټولو کالجونو کې لګولې شوې دي. په خیبر میډیکل کالج کې لګولې شوې میرټ لیست تر مخه د داخلو د پاره اخیستې شوې. انټری ټیسټ کې 12,000 کسانو برخه اخیستې وه چې پکې 3,000 کامیاب شوي او په هغه 3,000 کسانو کې د میرټ په بنیاد 1,100 کسانو ته د صوبې په بیلابیلو میډیکل کالجونو کې داخله ورکړې شوې دي. یو طالب علم عمر وزیر وایي چې میډیکل کالج کې داخله ډیره ګټه خبره ده.
پاکستان کا شکر اباسے یار جس سے ملاو جی شکر بابے بس دو روز جون پہ کی تیر کے شکر بابے بس جی شمدا ما شکر دے ٹھیک شولا مملی ہوند ما تے سب لاس راغل بس پری میں کڑے مملی ہوند دا ڈرکٹ خبر ہے والے
دا چترال نہ راغلے یو طالب علم زبیر الدین تے چا داخلہ چے خیبر میڈیکل کالج کو شوا وائی
پریمیرا پوزیشن چترال کے سیٹس پہ 6 پوزیشن
جما دا چترال پہ سیٹوں نوش پگم نمبر دے او دا ب پنزم شی زکہ چ طالب علمان سی راسی دیر خوشال ما زکہ چ پ میرٹ می داخلہ شوی دا کور والو رات سار وقت ٹیلی فون کڑے او چ س چلو شو ما ورتا ویل چ داخلہ می اوشوا او محنت می رنگ راوڑو
کیا ہم نے کہا کہ ہمارا ہوا انشاءاللہ بر محنت نہ رنگ لے ایسا
دا ډیر طالب علمانو نتیجی قتل د پاره دا غوی خپل خپلوان راغلیو. محمد نعیم څوک چې خپل هم ډاکټر دی د یوې رشتہداري نتیجه کتو د پاره راغلیو.
دا زموږ رشتہدارو نو دا راغی لروه نتشمان راغی نوم دی راغی شوی دی په 34 نمبر سیل نمبر دی ما راغی ته اطلاع نه ورکړ اوس پایت لاغی ته ورکوم ځکه چې څنګه دومره ډیر زیات رشته نو هغه نمبر راغی کې کتو کوم هم ډیر زیات مشکلات څه پګنا نه دا کوته اوس پایت دی اطلاع
هغه طالب علمان د چاچ داخلي نوی شوی خفو فرحان څوک چې انټری ټیسټ یا د کنکور آزماینه کې کامیاب شوی وو خو داخله یې و نشوا وایي چې سخت کال مقابله ډیره سخت وه. طالب علمان دا چاچ پا میڈیکل کالجونو کی داخلے او نشوے وائی چی دی بوس پا نور سبکونو کی داخلے اخلی او راروان کال تبا یوزل بیا دا میڈیکل کالج انٹری ٹیسٹ دا پارا کینی. فواد علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخور.
اوریدن کو دا مشال ریڈیو دے راپورن دی چی دا دنیا آبادی با د دې روانې میاشتې په 1.5 و عربه خلکو ته ورسي. په دې اړه د امریکایي مجلې ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې 2000 کال مخکې د نړۍ آبادی 300 میلیونه وه او بیا په 13مه پیړۍ کې دغه آبادی یو عرب خلکو ته ورسېده او کله چې دغه شمیره 2 عرب خلکو ته رسېده نو دا د 1920 کال ورځې وي او بیا په 1901 شپېتم کې درې، په 1904 کې سلور، په 1908 کې و، په 1909 کې شپږ او د روان کال د دې میاشتې په 1.5 نیټه بعد دغه شمېره 2 عرب خلکو ته ورسی. ټایمز مجله د ملګرو ملتونو د آبادۍ د ادارې په حواله لیکي چې په 2050 کال کې به د نړۍ آبادی څه د پاسه 9 عربو ته ورسی او زیاتوي چې کېدای شي دغه آبادی د 3.5 عربو نه هم واوړي. ټایمز لیکي چې هر کال د نړۍ په آبادۍ کې د 80 میلیونو خلکو اضافه کیږي چې د یورپي هیواد د جرمني د ټولې آبادۍ برابر شمیره ده او په دغه کې 43% هغه خلک دي چې عمرونه یې د 25 کالونه کم دي. ټایمز لیکي چې په 19مه پیړۍ کې په 50مه او 60مه لسیزه کې د آبادۍ د زیاتوالي لویه وجه د زیاتو ماشومانو زیږیدل وو او دې سره سره د خلکو د مړینې د عمر هغه حد چې په 1950 کې اته سلويخ کالو بیا اتش پیته کالو ته ورسیدو او د وړو ماشومانو مړینه هم درې چنده کم شوه. ټایمز لیکي چې د آبادۍ د زیاتوالي یوه وجه دا هم ده چې په ښځو کې د ماشومانو پیدا کولو په وقفه کې زیاتوالی راغلو او یو داسې ټولنیز کلتور وده وکړه چې مخکې به د هرې ښځې لږ تر لږه شپږ بچي وو او اوس دغه شرح کمه شوې ده او د یوې ښځې لږ تر لږه دوه بچي وي او د دې له وجې د ماشومانو په وړکې عمر کې د مړینې شرح هم کمه شوې ده. نو ځکه د آبادۍ آبادۍ کې زیاتوالی راغلی دی. اوریدونکو، دا و د ټایمز مجلې یوه مقاله چې ما مجید بابر درته وړاندې کوله. اوس ورزو فرخنده وزیر ته چې د سیمې او نړۍ د حال خبر شو.
د افغانستان په پروان ولایت کې د تیلو ټینکر چاودنې له امله لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. د امریکا صدر باراک اوباما وایي قذافي په لیبیا کې د جمهوریت راوستلو چانس له لاسه ورکړی و. په ترکی کې زلزلې 4,950 کسان وژلي او دغه هیواد نړۍ ته د مرستو اپیل کړی. په تیونس کې د انتخاباتو نتیجو وروسته بریالي اسلامي ګوند النهضه ویلي په هیواد کې به جمهوریت ته وده ورکوي او یورپي هیوادونه به نن د یونان په مالی مسلو نتیجې ته د رسیدلو کوشش کوي.
اوریدونکو، د خبرونو سرټی کې مو د فرخنده وزیر نو اوریده. اوس ورځو اسلام آباد ته چې د پاکستان په کورنو مطبوعاتو په اداریو کې سراغلی دي. د دې اداریو مهم ټکی زموږ همکار سراج زهیر راغون کړی دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
مقامی ورځپاڼو نن خپلو اداریو کې مختلفو موضوعاتو ته کتنه کړې ده. ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې امریکایي وزیر خارجه هیلری کلینټن یو وار بیا پاکستان ته دړکه ورکړې ده. کچېرې پاکستان د حقانی نتورک په ضد کاروایی ونه کړه نو د سختو نتیجو سره به مخ شي. ادارې لیکي چې وړاندې هم دارنګ دړکې د امریکایي چارواکو لخوا پاکستان ته ورکړې شوې دي. ادارې مخکې لیکي چې امریکایي له خپل سوچ بدلولو سره د یو لوی عالمي قوت په سیر ورله ښه رویه خپلول هم پکار ده. ادارې لیکي چې امریکا مکنی حقائق په نظر کې وساتي او د دړکو په ځای دي د ښه نتیجو لپاره د مذاکراتو لار خپل کړي. اداریه اخري کې لیکي چې یو خوا د دړکو سلسله روانه ده او بل خوا امریکا د پاکستان سره خپل تعلقات ښه کول غواړي. ولې تر څو چې امریکا خپل رویه کې بدلون نه وي راوستي نو تر هغه تعلقات نشي ښه کېدي. جنگ رسپان خپل ادارې کې لیکي چې لاهور کې د مسلم لیگ نون، تحریک انصاف او د پاکستان پیپلز پارټي لخوا جلسي جلوسونو، احتجاجونو، مظاهرو او ریلو کې سیاسي موسم ډیر ګرم دی او د دې په بل الزامونو کې ورځ په ورځ یاتواله کیږي. ادارې لیکي چې چری د پاکستان د سیاست دا حال وی او سیاستدانان د ولسی کشالو هوارولو په ځای د خپل مفاداتو او سیاسي ګټو لپاره دارنګ حربي پکاروي. نو د دې لپاره به یو خو جمهوریت ته سخت زیان ورسي او بل په لوبه ولسی کشالو کې نور هم زیاتواله وشي. ادارې لیکي چې تر څو د سیاسي جلسو جلوسونو خبره دان او دا د دوی سیاسي حق دی. خو هیڅکله د دې دا مطلب نه دی چې جمهوریت قدرونه دې پامال کړي. نو باید چې دا سیاسي ګوندونه په یو بل د تورونو غولو دا لړۍ بند کړی ځکه چې د دې نه هیڅ چاته سفایده نه ترلاسه کیږي. مشرق ورسپان خپل ادارې د پیښور ضلع حکومت او انتظامی په بیوسۍ لیکلې ده او وایي چې څنګه وړو کې اختر کې درزیانو د جامو ګنډلو خپل نرخونه مقرر کړی وو دغه شان حال په لوی اختر کې هم دی او د جامو د ګنډلو نرخ د کپړې نه هم زیات دی. ادارې وایي چې که انتظامی د درزیانو په قابو کولو کې ناکامه ده نو د لوی لوی خلکو خلاف به څه کاروي وکړي او که دا د دوی د وسه بهر ده نو باید چې دا د ترهګرو په ټولګي کې واچولې شي او د دوی پر ضد سکیورټي فورسز کاروایی وکړي. ادارې اخیری کې وایي چې یو زلزلي انتظامی د درزیانو خلاف سخت ګامونه پورته کړه، دوی ته سخت سزاګانې او جرمانې ورکړي نو آینده به دوی په خپل ټیک وي او که د دوی پر ضد درزیان هړتال کوي نو به شکه ودی کړي. د دوی د هړتال نه په عام تن اس اثر نه پریوزي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په دې برخه کې زموږ همکاري ملیحا امیرزاده دوه مقالې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې او د فارن افیرز مجلې غوره کړې دي. په واشنگتن پوسټ ورځپاڼې کې په یو مقاله کې د پاکستان او امریکا ترمنځ موجوده تعلقاتو ته کتنه شوې او لیکي که څه هم دواړو هیوادونو مخکې د وسلوالو په ضد په جګړه کې یو بل سره همکاري کوله خو اوس داسې حالات دي چې دغه ګډې هلې ځلې متاثره شوې دي. بلخوا په فارن افیرز مجله کې د لیبیا د راتلونکو په اړه مایکل سیمپل لیکلی دی د افغانستان په پرتله د لیبیا ولس د مؤمر قذافی د وجنې نه ورستو ځان لپاره یو ښه راتلونکی ټاکلی شي. راځي چې ملیحه امیرزاده ته وښو.
په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکل شوی امریکا او پاکستانی ځواکونو په ګډه د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کول چې په غرییزه سرحدي سیمه کې پټنځایونه لري. خو په مای کې په پاکستان کې اسامه بن لادن د وژلو وروسته د دغه همکاري سره سره د پاکستانی او امریکایي ځواکونو ترمنځ بنیادی خبرې اترې اغیزمنې شوې. د ورځپاڼې په خبره امریکا له پاکستانه غواړي چې د حقانی شبکې پر ضد عملیات وکړي چې د طالبانو سره تړاو لري. دغه ډله په کابل کې په وروستیو کې د شوي برید لپاره ذمه‌واره ګڼل کیږي. امریکایي چارواکي داسې باور لري چې د پاکستان حکومت یا خود د دې ډلې ملاتړ کوي او یا بیا لږ تر لږه ډلې ته اجازه ورکوي چې په پاکستان کې د بریدونه تنظیم کړي. واشنگتن پوسټ لیکي پاکستانی چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې پر ضد کاروایی نه کول غواړي او نه د خپل پوسټ شمیر له حد زیاتول غواړي چې له اول نه په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف کاروایی کې بوخت دي. بلخوا په فارن افیرز کې لیکوال مایکل سیمپل د یو داسې کس په هیڅ چې په افغانستان کې یې دوه لسیزې تېرې کړې دي یوه لیکنه کې لیکي چې د اګست په میاشت کې د ترابلس ته زادېدلو وروسته دې ځای ته د تللو لپاره ډېر لیواله و او چې کله هاغلته لاړ نو د لیبیا خلکو ورته وویل چې څنګه د دوی هیواد د افغانستان په شان دی. د لیکوال په خبره که څه هم په جغرافیا، اولس، ژبه او نورو ډېرو برخو کې دواړه هیوادونه له یو بل نه جدا دي، خو بیا آیا د نیغ په نیغه تړاو لرلو پر اساس دا ویل کېدی شي چې یو شان تقدیر سره به دواړه مخامخ وي؟ لیکوال د دې پوښتنې په جواب کې لیکي د لیبیا ولس لپاره دا یوه رښتینې موقع ده چې د کابل په مقابله کې ځان لپاره یو جدا راتلونکی وټاکي. لیکوال په دې لړ کې د قذافي مرګ یو مهمه خبره بولي او وړاندې لیکي دا غسم دستي مرګ نه پس ته ډېر کم چانس جوړیږي چې انقلابي انتظامیه به د قذافي د پلویانو د یاغیتوب سره مخامخ شي او بیا هغه څوک چې دوی ته د سابوټاژ کولو دھڑکې ورکوي هغوی به هم وخت تېرېدلو سره په شا شي، ځکه چې مړه شوي په اسانه خلک دې ته نشي لمسولی چې ژوند دې له لاسه ورکړي. لیکوال لیکي اوس لپاره کم از کم د یو مقصد لرلو په بنیاد بیلابیلې ډلې را یو ځای شوي چې په پر امن لاره دي دغه مقصد پوره شي او خپلې دلچسپیانې ترلاسه کړي. لیکوال لیکي کچېرې د لیبیا عبوري مشر مصطفی عبدالجلیل یو منځلارې اسلامي حکومت جوړولو کې کامیاب شو، څنګه چې ویلي د لیبیا د عبوري قومي شورا د پوځ مشر د عبدالحکیم بلحاج ملګري د وسلې پر ځای په سیاسي پروسه کې په برخه اخیستلو باندې رضا کولو ته به لاره هواره شي. دا مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو یا منځنی سپو شپږ سوه یوشت،
په لنډو سپو یا شارټ ویو 2013 15,015 او 15,030 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com باندې پاک او صفا اوریدلی شئ.
اوریدونکو دا مشال ریډیو ده. ورزو یو بل راپور تا د افغانستان د سوداګرۍ وزیر ډاکټر انوار الحق احدی وایي چې ډیر زربا له پاکستان سره د خوست او میرانشاه ترمنځ د غلام خان د لارې پر رسمي ترانزیت خبري وکړي. ډاکټر انوار الحق احدی د سشنبه یا نه په ورځ په خوست کې د قومي مشرانو، دینی عالمانو، د مدني ټولنې استادو او دولتي چارواکو ته په یو غونډه کې وویل چې د غلام خان لاره د سپین بولدک او تورخم څخه نږدې او اقتصادي ده او دوی غواړي چې له پاکستان سره د خبرو ترڅنګ هیواد دننه هم د دې لارې د عملي ترانزیت لپاره د خپل حکومت لاړخه هم د ترانزیت ټولې اسانتیاوې برابرې کړي. نور تفصیل د خوستنا نقیب الله متنوال راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزیر انور الحق هدی چې په ولسی جرګه کې د خوست یو شمیر وکیلان هم ورسره ملګری وو، خوست ته په یو سفر کې ویل چې دوی غواړي ډیر ژر د ترخم او سپین بلدک غوندې د غلام خان لار هم له پاکستان سره رسمي ترانزیت کړي. ډاکټر انور الحق هدی چې د سې شنبې یا نه په ماسپښین یې په خوست کې قومي مشرانو، دینی عالمانو، د مدني ټولنو استادو او دولتي چارواکو ته وینا کوله، وویل چې دوی به ډیر ژر د پاکستان سره خبرې وکړي او همدارنګه به دوی د ترانزیت لپاره د افغانستان دننه اسانتیاوې برابرې کړي ترڅو دا لار رسمي ترانزیت شي.
چې کله زه کابل ته لاړ شم نو زه به خپل مامورینو ته دوی ته به دا وظیفه ورکوم چې فوري د پاکستان د حکومت سره دا موضوع مطرح کړي او په کم وخت کې، یعنی په ظرف د یو دوه میاشتو کې موږ وکولای شو دغه موضوع نهایي کړو. د دې لپاره چې د لارې نه صحیح استفاده وشي باید زموږ سرکونه، یعنی دغه بینالمللي لاره، دا لویه لاره اوس ډېره وړکۍ ده، دا باید چې دا لویه شي او د حکومت نقش پکې ډېر مهم دی، د وزارت فائدې مې نقش پکې مهم دی او موږ به د هغوی سره صدا هم په دې ارتباط باندې غږیږو. بهر علاوه دغه موافقتنامې چې موږ باید د پاکستان له حکومت سره چیړو، هغه دا دی چې د بندروالي تاسیسات به موږ جوړوو چې بندري خدمات خلکو ته صدا ارزي. هدف د نن ورځې د سفر نه همدا و چې جایی ته ان کوسي په کوم ځای کې موږ کولی سو دغه بندري تاسیسات چې د جوړ.
خوست ولی عبدالجبار نعیمی وویل چې د ترانزیت تر څنګ په خوست کې د صنعتي پارکونو یا انډسټریل ایریا جوړول هم ډیر ضرور دي.
په خوست کې ډیر زیات پیاوړي تکړه تاجران شته. اگر چې یو تعداد تاجران زموږ په کابل او په دوبۍ کې مشتي، خو که دا هه لازم اسانتیا دلته ورته برابر سي، زه فکر کوم چې هم به زموږ د ملي تاجران دلته سرمایه ګذاري وکوي، هم به ډېرو خلکو ته کار پیدا سي.
خو په خوست کې د سولې عالي شورا د ولایتي دفتر مشر او د ولسي جرګې په تیره دوره کې د خوست وکیل مولوی حنیف شاه وویل چې لاس کاره کېږي د دې لارې د ترانزیت خبرې کېږي خو عملي نه شوي.
کومې وعدې چې شوي دي زه تنن وخت سره پر سلی کې سل پیسدا پرانا بلا یو خوش ویلې سره د کابل او د خود د سرک وادا شوی دا یو لاس کاره کیږي دا سرک جوړ نشو.
د سوداګرۍ وزیر انور الحق هدي ویل چې دوی کلک وعده کوي چې د دې لارې د ترانزیت په مسله به جدي کار کوي، ځکه دا لار د نور په نسبت کراچۍ بندر ته ډېره لنډه او ګټوره ده. د یادونې ده چې له طالبانو وروسته د نوي حکومت پر راتګ ولسمشر حامد کرزي د خوست له خلکو سره څو ځله ژمنه کړې وه چې د غلام خان لار به رسمي ترانزیت کړي، خو تر اوسه دا ژمنه نه ده عملي شوې. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خپرونه
د اتوار په مازیګر په 7:30 بجې.
اوریدونکو دا مشال ریډیو ده. ورزو یو بل راپور تا امریکا او نړیواله ټولنه پلان لري چې له افغانستان څخه په 2014 کال کې د خپل پوزونو وباسي، خو اروپایي اتحادیه وایي چې دوی به تر 2014 کال وروسته هم د 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې حضور ولري، ځکه دوی اندېښنه لري چې په بشپړه توګه له دې هېواده د ځواکونو وتل د امنیت په لړ کې خلا رامنځته کولی شي. په دې اړه رویټر خبري ایجنس یو راپور برابر کړی چې احمد شاه اعظمی درته ژباړه وړاندې کوي.
نړیواله ټولنه پلان لري چې له افغانستان څخه په راتلونکو کلونو کې خپل پوځونه وباسي. په دې لړ کې به د ناټو تر کمانډې لاندې نړیوال سولساتي ځواکونه په 2014 کال کې د هیواد د امنیت چاري افغان ځواکونو ته سپاري. خو د نړیوالو ځواکونو وتل یو لړ اندېښنې راولاړې کړې دي چې کېدای سي په افغانستان کې د امنیت په لړ کې خلا رامنځته سي او هغه څه وسي کوم چې په 1990 کال کې د روس تر وتلو وروسته وسوه، او روس پلوه او مخالف ډلې له یو بل سره په جګړه اخته سوې او په نتیجه کې طالبان راپورته سول. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازي ویګادس اوساکس ویلي چې اروپایي اتحادیه به تر 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې حضور ولري. نوموړي په برسلز کې خبريالانو ته وویل دا ډیره مهمه ده چې موږ افغانانو ته باور ورکړو چې اروپایي اتحادیه به د نړیوالې ټولنې په ملتیا تر 2014 کال وروسته هم په سیاسي، پرمختیايي او د روزنیزو چارو په ډګر کې کار کوي. نوموړي زیاته کړه دا خبره هم ډیره مهمه ده چې موږ یې باید اروپایي ولسته ورسو چې موږ دا نوس زغملای چې په افغانستان او سیمه کې د 1990 کال غلطي تکرار سي. نوموړي دا خبره تر هغه وړاندې کړي چې د نومبر پر 2 نیټه په استنبول کې او د دسمبر پر 15 نیټه په بون کې د افغانستان د راتلونکي په اړه پر پلان بحث کیږي. له افغانستان څخه ځینو هیوادونو وار د مخه لا د خپل پوځونو د ایستلو نیټه اعلان کړې ده، خو امریکا چې د نړیوالو سولساتو ځواکونو مشري په غاړه لري او د درو دوهمه برخه عسکر لري، تر اوسه دا نه ده په ډاګه کړې چې دوی خپل ټول ځواکونه څه وخت باسي. درې اونۍ وړاندې د ناټو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسین ویلي و چې د امنیتي چارو سپارل په دې معنی نه دي چې ټول ائتلاف به له افغانستان ووځي، ځکه چې د بدلون معنی تګ نه دی. د اروپایي اتحادیه د استازي لمخي په تیر شپږ میاشتو کې په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه د پولیسو څنګه 1500 پولیس او 300 پولیس روزونکو روزل دي. د دې سربیره دوی 200 څارنوالان، 10 مدافع وکیلان او 40 قاضیان هم روزلی دي. دغه شمیره د هغو لسګونو زرو پولیسو یو وړه برخه جوړوي چې افغانستان د خپل امنیت ساتلو لپاره ورته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازی ویګادس اوساکس وایي، زه هیله لرم چې د بون په غونډه کې به موږ په دې حالت کې یو چې ووایو چې اروپایي اتحادیه به تر 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې د امنیت په چارو کې د اصلاح راوستلو لپاره خپل کار ته دوام ورکوي.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com، دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
هو ورشه.
اوریدونکو، مشال د مشال ریډیو ویب پاڼې ته چې کله لاړ شي په دې ګس لاس باندې هغه ټولې ونیزې خبرونې چې زموږ همکاران جوړوي او تاسو یې اورئ، هغه هم تاسو په دې باندې اورېدلی شئ. دا اوس هم یوه اونیزه خبرونه د نړۍ رنګونه لرو. زموږ همکار ګولیاز هر اونۍ د بیلابیلو ملکونو، هیوادونو او د ځایونو نه خبرونه تاسو دپاره راغونډي او په دې خبرونه کې درته برابروي. راځئ چې د ګولیاز د نړۍ رنګونو ته وګورو.
قدرمن اوریدونکو، د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې زستاسو قربا ګولیاز يم. په پروگرام کې تاسو هرکلی کوم، هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. په دې پروگرام کې مودلا د نړۍ له ګډ ګډ نه ساينسي، ټکنالوژي، انټرنیټ او د فلمي نړۍ خبري او کیسې راغونډې کړې دي. اوریدونکو، د نیپال ساينس پوهانو د بنگال زمرو ډي ان ا د جمع کولو کار پیل کړی دی چې د زمرو نسب خوندي کړي. زو د نیپال سرخار کټمنډو ته. نړۍ کې دا بنگال زمری ډیر مشهور دی او د دې نسل هم په توندۍ سره په ختمېدو دی. د نیپال ساينس پوهانو د بنگال د زمرو نسل خوندي ساتلو لپاره یو هڅه پیل کړې ده چې تر مخه به د زمرو ډي ان ا راغونډوي. دا وخت په نیپال کې سل د بنگال نسل زمری دی. د ډي ان ا مقصد دا هم دی چې د زمرو نسل معلوم کړي او د دوی خوې بوې هم معلوم کړي. د زناورو خوندي ساتلو نړیواله اداره WWF په 2013 کال کې سروې کړې و چې تر مخه په نیپال کې 121 زمری موجود وو. د زناورو کارپوهان وایي چې د دې زمرو سرمن په نیپال کې په $1000 خرڅیږي او په نړیوال مارکیټ کې د دې بیا $10000 ده. په نړۍ کې دا وخت د زمرو نسل له خطر سره مخامخ دی. په تیر سلو کالو کې د زمرو 95% نسل ختم شوی دی. په 1900 کال کې په نړۍ کې 100,000 زمری وو چې اوس دا وخت 3200 زمری پاتې شوی دی. د لندن یو اداري د صحت په اړه روایتونو سروې کړی دا چې اوس هم خلک په دې خبره باور لري چې گازرې خوړلو سره نظر تیزيږي. هم دغه شان د وړو وړو ناروغو پاړه د خلکو غلط فهمي اوس هم زیاته ده. د صحت پاړه د لس روایتونو پاړه سروي شوې ده چې په لس کسانو کې یو کس دا خبره مني چې گازرې خوړلو سره نظر تیزيږي او زیات پریشانې له عمله ویخته سپینيږي. سروي وایي چې زیاتره خلک دا غني چې خواږه شیزونه خوړلو سره د ماشومانو فشار زیاتېږي. 80% خلک دا وایي چې د بدن زیاته ګرمي د سر نوزي او مخ سینه او سر د بدن حساسې برخې دي چې حرارت محسوسوي. سروي وایي چې اوس هم خلک د صحت پاړه د غلط روایتونو سره مخامخ دي. اوریدونکو د شاتو موچو پاړه یو کیسه مخبروم چې د امریکا یو ریاست کې پورا سړک بند کړی دی. زو پټا وتا د امریکای اوټاوا ریاست کې یو کس په ټرک کې د شاتو موچو سلور سوا 50 ګوبینه روانه کړې وي چې د کنکریټ یو دیوال سره دا ټرک وجنګیدو. چې لاملې سلور سوا 50 ګوبینه کې شاوخوا 15 سلویغ زره د شاتو موچي والوتلې. په دومره شمیر کې د شاتو موچو تخریبو سره چارواکو سړک د تګ راتګ لپاره وتړلو. د برتانی ساينس پوهان وایي چې د پیپلو کینسر لپاره جوړ شوی دوايي اثردار ده. د ساينس مجلې لینس تر مخه د پیپلو کینسر لپاره جوړ کړی شوی دوايي په بدن کې ایمیون نظام نور هم مضبوطوي چې دا کینسر ناروغي مخه ونیسي. ساينس پوهان وایي چې د لومړو ازموینو نه دا خبره ثابته شوې ده چې د دوايي اثر خوده لیدي او د کینسر اثر یې ډیر زیات کم کړی دی. تحقیقونکي وایي چې د دوا سره د ناروغي په مکمل توګه د ختمېتو امید زیات نه دی. خو د دې معلومولو لپاره به نورې ازموینې هم کولیشی. اوریدونکو د یو نوې تحقیق نه معلومه شوې ده چې د مزغو سرطان د موبایل ټلیفون سره هیڅ تعلق نه لري. د تیر شلو کالو راهیسې دا بحث روان دی چې موبایل ټلیفون سره د مزغو سرطان کیږي. د ډنمارک د کینسر یوې ادارې په 3.5 لک هغه خلکو چې د 18 کالو راهیسې موبایل ټلیفون استعمالوي سروي کړی ده. د تحقیق نه ثابته شوې ده چې د موبایل ټلیفون استعمال سره د سرطان امکان ډیر کم وي. د جرمنی یو مصنوعي سیاره د بې قابو کېدو وروسته په ځمکه را پریوتې ده او تباه شوې ده. د جرمنی مصنوعي سیاره روسیټ په خلا کې 8 کاله او 6 میاشتې پورې وا خو د 1999 کال راهیسي هیڅ کاری نه کولو. نو ځکه دا سیاره واپس مکه ته د راوړو پریکړه وشوه. خو اوس مکه ته په راتلو دا سیاره بې قابو شوه او په بحر هند کې را پریوته. د جرمنی خلایي ادارې چین او برما د سیاره د ملبي را پریوتو په اړه خبره کړې ده. د دین وړاندې هم د غشان یو پیخه په ستمبر میاشت کې رامسته شوی و چې د امریکای یو مصنوعي سیاره ملبا ځمکې ته را پریوتې و. د روس خلای ساينس پوهانو امید سرګند کړی دی چې په سپوږمۍ کور جوړولو خوب به پوره شي. د روس ساينس پوهانو د وینا تر مخه د سټلایټ نه اخستې شوی عکسونو کې خوده لري شوی چې د سپوږمۍ لوی غرونو سره د امکان زیات شوی دی چې را روان شلو کالو کې به په سپوږمۍ کې کورونه آباد کړي. د روس کوسموناټ روزنې مرکز مشر سرګی کلکوف وای چې دا غرونه د تابکاری او د شهابیونه د بچکیدو کې ډیر مرسته کولی شي. خو د دې ادارې مشر دا نه دی ویلي چې د دې سکیم لپاره به پیسې له کوم ځای راځي. سرګی زیاتوي کچري په سپوږمۍ د دې غرونو شمیره زیاتوي نو د نوې آبادکاري امکانات هم ډیر زیات دي. مریخ او نور سیارو ته د تلو لپاره له مودو رئیسی منصوبې روان دي. خو د سپوږمۍ په اړه نوې معلوماتو سره دا خبره نور هم خوندور شوې ده. اوریدونکو خلای خبرونو ته دوام ورکو. د امریکای خلای ادارا ناسا ویلی د 15 کالو زند روستو د زمکه سار یو سټلایټ د الوت لپاره تیار دی. د دې سټلایټ لګولو مقصد د موسمونو اټکل او بدلونونو معلومول دي. د امریکا په دې نوی مشن با 1.5 ارب ډالر مصرف راځي. د امریکا د موسمو کارپوهان وایي چې امریکا د لس مختلف موسمي حالاتو سره مخامخ وي چې هر ځل 1 ارب ډالر زیان کیږي. د موسمو حال معلومولو دا سټلایټ ډیر جدید دی او ساينس پوهان تم لري چې د سره به دوی ته ډیره مرسته ترلاسه شي. د امریکا یو سروې اداره پیو نوی رپورت تر مخه امریکا کې 11% ځوانان وړو کې کمپیوټر یا ورته ټابلیټ ویل کېږي کاروي. رپورت وایي چې ځوانان هر ورځ 90 منټو پورې کمپیوټر یا ټابلیټ استعمالوي. په کمپیوټر ځوانان زیاتره خبرونه، بیا خپل شخصي ایمیلز او بیا سماجی ویبپاڼې ګوري. د کمپیوټر او موبایل ټلیفون کمپنی اپل نوی میک بک پرو مارکیټ ته وړاندې کړی شوی دی. میک بک چې په عامه اصطلاح ورته لپټاپ هم ویل کیږي، د نورو په پرتله ډیر زیات تیز دی. د اپل نوی میک بک ته خلکو ډیر انتظار اړولو او په روان ورځو کې د دې ډیزاین په بدلولو فیصله هم شوی ده. د اپل کمپنی نوی آیفون 4S 13 اونۍ په خرڅ کې ریکارډ اضافه شوی ده. 13 اونۍ 4 میلیونه آیفون 4S سیټونه خرڅ شوي دي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د هالیوډ نوی فلم پیرا نارمل اکټیویټي دریم په باکس افیس کې په لومړي نمبر دی. دا فلم په پیرانو جوړ شوی دی.
هېری کریستی، سے های ټو دی کیمرا.
سمثینګز ګوینګ آن.
بیبی یس.
ډو دی ناکینګ گیم یو شوډ می، ریممبر؟ هاو دی یو ډو ایت؟
آی دونټ نو، آسک هر.
I really like that trick.
It's not a trick. You've been doing it all day.
There was something in the house. Chris is like connected.
A real-life poltergeist.
He's very sweet. He's my friend.
I don't see him.
Standing right next to you.
Honey, he's not there.
This is not simply about Kristen. This is connected to your side of the family.
It definitely knows about her.
Katie?
I'm worried about you and the girls.
Somebody say something!
I felt like digging to my side.
د هالیوډ نوی فلم امورتلز بعد د نومبر په 11 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. په دې فلم کې د هندي سینما ستوري فریدا پینتو هم کار کړی دی.
لانګ بیفور مان روم دیز لاندز دیر واز ا وار ان هیون. The victors declared themselves gods, while the vanquished were renamed titans and forever imprisoned within the bowels of Mount Tartarus. King Hyperion and his legions seek to unleash the titans and wage war upon this world.
I will end the reign of the gods.
د هند سینما په تاریخ کې تر ټولو ګران فلم راون نمایش په دوبۍ کې شوه دی. د هند سینما کارپو تارن آدریش وای چې راون فلم به بلاک بستر یا تر ټولو غوره فلم وي. آدریش وای چې شاهرخ خان په دې فلم کې ډیر زیاته پیسې لګولې ده او دا فلم د نړیوال معیار مطابق هم دی. په دې فلم کې جدید ټکنالوژي استعمال شوې ده او د عمر هر طبقه سره تعلق لرونکو به ډیر زیات خوښ شي. دوی تمه څرګندوي چې دا فلم به پخوانی ټول ریکارډونه مات کړي او نوې تاریخ و جوړ کړي.
کنیکٹڈ ناو. برائی سنگ جو میل رچایا پھر کبھی نہ چھوٹے اس کا سایہ. لڑائی گولیوں سے نہیں دل سے جیتی جاتی ہے.
د هند سینما مشهور ستوري شاهرخ خان بل یو نوی فلم ډان دویم ټریلر خپور شوی دی. د دې فلم پروډوسر فرحان اختر او شاهرخ خان دی. دا فلم به د دسمبر په 13 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Good evening, Mr. Malik.
Put your hands up.
اگر آپ کو ساری انفارمیشن ثبوت سمیت چاہیے میرے خلاف لگے سارے چارجز واپس لے لیجیے.
تمہاری تلاش تو دنیا کی ہر پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہے. کس کس سے بات کروں گا؟
آج یہ سن کر میری ماں کتنی خوش ہوتی.
اپنے ہاتھوں سے ہی تمہیں گولی مار دیتی.
مسٹر ملک آپ میری ماں کو نہیں جانتے تھے. میں تمہیں اس پنجرے سے آزاد کرانے آیا ہوں.
اور اس کے بدلے میں تمہیں کیا چاہیے؟
جسٹ اے بگ فین سر.
سر سر بہت شریف سا لگتا ہے. کال می ڈان.
قدرمن اوریدونکو دا وا د نړۍ رنگونو نننې خبرونه د مشال ریډیو یو حسوا او هیله لرم چې تاسو زړه ته به پریوتی وي. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمې حیرانونکې قصې او عجبا معلومات له موږ سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لاره هم کولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420221121. زما دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کوم 00420221124121. هم دې سره کوربه غوښتل یاست اجازه ورکړئ. را روانه ونی به بیا در سره ایم. بلوی الله مو سپارم.